السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وسته وخت د افغانستان مازیګر څلور بجې دي نن پنځشنبه د خبرګولې نه م نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنۍ شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې لپای ته رسیدلې ده دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل پر 2 بجو پیل شوې په اړه هم خبرې کوو خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرزوان مراد څخه اورو
السلام علیکم داعش وسلوال ډلې د کابل دنن وسې د سانوشن کې بریک مسؤلیت پر غاړه واخیست طالبانو او وطلیو افغان سیاستوالو په یو ګډ اعلان کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې او رغنده بللې دي او په هنګری کې د سیلانیانو یو کښتۍ تیر شپه ډوبه شو چې له امله و کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل داعش وسلوالې ډلې د کابل د نن ورځې د سانوشن کې بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست د کابل پولیس وایي په دې سانوشن کې حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرس ازادي راډیو ته وویل سانوشن کې بریدګر پلی و او د پولیسو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته ځان ته په عمومي سړک چاودنه ورکړه جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې دا بریټ غندلی دی دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونو وسلوالو تمرګ شوبله اوخته د میدان وردګ والی او د پولیسو مشر نن خبري اعلان وکړ چې شاوخوا 200 وسلوالو تیر شپه د چک ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه خو په وینا یې د امنیتي ځواکونو او هوایي قواو د ځوابي بریدونو په نتیجه کې پر شاو تمبول شول د میدان وردګ د امنیت قومندان محمد وایس سمیمی ویل چې په دې جګړه کې 15 سلويخ طالبان وچل شوي او 50 نور شوبل دي د هغه په وینا افغان ځواکونو ته په دې جګړه کې مرګ شوبلنه ده اوخته وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګ د مقاماتو د دې ادعاو پاړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوې ګډ اعلامیې کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې بللې دي په دې اعلامیې کې ویل شوي چې د مسکو په بین الافغاني کانفرنس کې د اوربند ټینګښت او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث شوی دی د طالبانو او افغان سیاستوالو په ګډه اعلامیه کې د مسکو خبرې دوستانه یاد شوې دي په دوام کې راغلي چې له دې چې ځینې خبرې ډېرې بحث ته اړتیا لري موافقه وشوه چې راتلونکي کې به پرې بحثونه کیږي خو په ټوله کې تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې د طالبانو مرستیالو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او وروسته به خبرې وکړي اخوا د مسکو د غونډې یو ګډونوال فوزیه کوفی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د طالبانو نظام ته د ورتګ په معنا نه ده او طالبان په دې خبره باید پوه شي د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیتي سلاکار لپخواني مشر جنرال حبیب احمدي څخه د هغو تورونو په اړه پوښتنه وکړه چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل چې جنرال احمدزی حاضر شو او څارنوالانو ترې د هغه د ادعاو او تورونو د سپیناوي لپاره اسناد او شواهد وغوښتل د ښاغلی رسونی په اړه جنرال احمدزی د خپل تورونو د اثبات لپاره کوم ثبوت او سند وړاندې نه کړ خو ویل چې د بپراتون کې اونۍ کې اسناد او شواهد وسپاري جنرال احمدزی په دې ورستیو کې تور پورې کړی دی چې په ار کې جنسي او مالی فساد موجود دی خو د افغانستان جمهوري ریاست د ښاغلی احمدزی تورونه به اساسه بللې دي په هنګری کې د سیلانیانو یو کښتۍ تر شپه ډوبه شوه او و کسان پکې وشل شول په دې بیړۍ کې 15 کسان ناستو چې 3 د جنوبي کوریا اتباو د دانیوب د سیند په غاړه وړه تورستي بیړۍ ډوبه شوې ده د هنګری چارواکو ویلي چې د جنوبي کوریا له سیلانیانو ډکه کښتۍ له یوې غټې کښتۍ سره لګېدلې ده لا هم د لټون عملیات دوام لري څو 21 لادرکه کسان پیدا شي د اوکرين په لویدیځ کې تیره شپه د یو هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې 4 کسان چې عمله وو وژل شوي دي د اوکرين د مسکنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ویلي چې د ام اته ډوله ام آی اته ډوله هلیکوپتر د تمرانیتی پرواز پر مهال غورځېدلې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا یو ښه سهار نه دی. نوموړي ویلي د اوکراین د پوځ مشر ته حکم کړی چې دا پیښه وڅېړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف د روشې میاشت د قدر شپې په مناسبت په یو فرمان سره 1400 زندانیان بخلی دي. تر دې مخکې د ترکمنستان پخوانی مشر سفر مراد نیازوف هر کال د زندانیانو د خوشی کولو او بخلو فرمانونه ورکول. اوسنی ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف چې هر کال په دودیزو او مذهبي ورځو کې ورته ګامونه اخلي، د سږني کال په نوروز کې د 2000 زندانیانو د خلاصون فرمان ورکړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار له بده مرغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نه سکول چې د مشروع نه ده.
د غزنی چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې په افغانستان کې دروانی جګړې پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. دوی وایي دینی عالمان باید د سولې لپاره ژغ پورته کړي، کنه جنازې به پورته کوي.
موږ تاسې په فرضي کار نه کوو، ولنن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینه ناروا وینه ده چې دوی دا باید بند شي.
د هغو کوچنیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو چې نسی کولای ښوونځیو ته ولاړ سي.
نو منګړی ته ګورم مکتب ته روان یم، نماز لږ دوري کې مې کشک ما مکتب ویلې.
همداراز د کرکټ ته نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیل شوې در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې 19 پروګرامونه د کوچنی حق او کور کلی خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پښپژمه د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځن تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده هم نه لري.
دا خپله
صریح او څرګند
ډول د اساسي قانون نقض ده. فاتیکی ولسمش دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې دیو یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنی دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته دی ورکو د قانون له اسنه دې کار له بده مرغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نه ده.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو د ټاکل شوي محل ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنینی بنسټ چې د خلکو پر رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسی جرګې 14مې تقنینی دورې له خپلې ټاکلې مودې 4 کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید شوی و. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې او د تقنینی بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره پخوا کې د مشرانو جرګې د جنو سناتورانو کارونه چې درېمه برخه سناتوران یې له ولایتي شوراګانو انتخابیږي هم کارونه غیر مشروع دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره سي کمیسون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان د پرول د تر ټاکنې تر سره کړی چې دغه د وستون سره کمیسیون لاس او گریوان و او کمیسیون هم مجبور شو ترڅو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي ک انتخاباتي شریکان له کمیسیون سره په امنیتي او مالی برخو کې لازمي مرستې وکړي کولای سي. په نږدې راتلونکي کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسی جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي.
دا ازادي رادیو ده و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي شارو ځینی کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونی مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان پشپژمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي وو چې د میزان پشپژمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. له دې ډلې څخه یو کبیر رنجبر دی چې اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
ټول ټاکنې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ د شوراګانو خورا غیر منظمې دي او هغه لویه منفي اغیزه کوي په مجموع کې په ټول نظام باندې. د دې لپاره چې له هر ولایتي شورا نه استازی راځي دودیر ټول ولایتونه یو نفر راځي مشرانو جرګې ته امدار رقم د ولسوالۍ شوراګان هم راځي. ولسوالۍ شوراګان خو په دغه ټول دغه اتلس کالو کې هغه جوړې نه شولې او زمونږ مشرانو جرګه یو ثلث چې د ولسوالۍ شوراګانې دي هغه حضور نه لري چې خپل اغیزه کوي په مشروعیت د مشرانو جرګې دغه مسؤلیت له منځه وړي. ولې په اساسي قانون کې خو مشرانو جرګه له دغه دریو برخو جوړه شوې یوه برخه یې چې نه نو هغه خو بیا تکمیل نه ده. د بلې خوا بیا د ولایتي شوراګانو هم ټول ټاکنې په معین وخت نه کېږي. د دې لپاره چې د ولایتي شوراګان هم یو استازی ځي مشرانو جرګې ته په عین زمان کې چې خپل محل کې هلته منفي اغیز لري ډېر مهمه منفي اغیزه په نظام چې واردوي همدغه ده چې د دوی استازی راځي مشرانو جرګې ته.
رنجبر صاحب تاسو د اساسي قانون یادونه وکړه. اوس کچرته د ولسمشرۍ انتخاباتو سره سر لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نشي ترسره کولای. د دوی د دولتي شوراګانو د غړو د کار دوام امدارز په مشرانو جرګه کې چې کوم انتخابي غړي دي سناتوران د دوی د کار دوام څومره له قانون سره پټکر کړي.
اصلا هیڅ مطابقت نه لري له قانون سره. د دې لپاره چې د خپل د مشان جرګې یو د نیمه برخه خو د پنځو کار لپاره ده چې هغه ولسمشر ټاکي. هغه بله چې انتخابي ده ولایتي شوراګان نه چې راځي هغه د څلور کار لپاره ده. دوه کاله مخکې د دغه دورې دغه وخت پوره شوی دی او دغه دوه کاله نور دوی غیر قانوني ادامه ورکړې ده.
نو څه باید وشي؟
نو دغه تصمیم غلط تصمیم نیول شوی دی د کمیسیون لخوا. کمیسیون د انتخابات خالد دوی وایي چې دوی دا امکانات نه لري چې دا یو ځای وکړي. دا کار ضروري نه ده چې په یو ورځ کې وکړي. ټول دغه مواد انتقالیږي ټولو ولایاتو ته او ټول کار کېږي. هغه افراد او اشخاص هم استخدام شوي دي. زه فکر کوم چې هیڅ نوه ستونزه به خلق نه کړي. فقط یو تعداد اضافي کارمندان په کار دي چې د شمیرلو لپاره.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تا تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ افغان کوچنیان له زده کړو څخه محروم دي. دغه وزارت وایي د ماشومانو ډیره برخه یې نجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم خپل نوي راپور کې ویلي چې له هرو پنځو پر شرایطو برابرو افغان ماشومانو له ډلې دوه یې له زده کړو پاتې دي. ناجیه ساپۍ راپور لري.
بلال خوانسی لدی عمل پریخی چه کورنی تا نفق برابر کړی. هغه د کابل خار په مکرویانو سیمه کې بوټان رنگوی. وای پلاری په نشه تو کو روگ دای دی نو ار دی چه کار وکړی.
پلان پوری کار کوم مور می مریض کور کې وړو کور کې نه لری چې نه لری مور می ګردی خو دی واړو واړو ور نه می دینو یو دو کلند یو کلند.
هغه وای په ورځ کې اله دومره پیسې پیدا کوي چې کور ته پری وچه ډوډۍ او ترکاری واخلي.
د ورځې دومره خرج به حکومت خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچاران دغه شیره وړم نو زه به چې مړ نه شم کور کې وچ یې نشته او جرابات نو هغه ما لغمان مجبور ویل تر شو بس یو کار مارو کړو وان کړم نو منګل ته ګورم مکتب ته روان نه مادله دا وریګ مې کښ کما مکتب ویلې.
بلال چې په دریم ټولګي کې خوانځي پریخه وای د ژوند یوازینې هیلې ده د بیرته خوانځي پیل کړي.
زه هیله مې دا د مکتب یم بس مشکلات لرو ځکه مکتب نه کور کې ضرورت هم دی باید ما انجینیر جوړ شي مکتب باید ویم اوس ته ژوند خو د مکتب تللو نور انډیواران مکتب کې اوس هغه اوس غر غټ ځین ته لاړ اوس مونږ او
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم په خپل نوي راپور کې ویلي له هرو پنځو په شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې دوه یې له زده کړو محروم دي. دغه ادارې په دې کلنی راپور کې له زده کړو څخه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی یاد کړی. راپور همدارنګ وایي دا مهال شاوخوا زر بابا ښوونځي د غیر مسؤوله وسلوالو او افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب اشغال او یا هم د جګړو له امله باندې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دغه راپور تاییدوي او وایي د بیلابیلو ستونزو له امله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي د دغو ماشومانو ډیره برخه جنیدی.
په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه له ښوونځي څخه د ناامنۍ له کبله او همدارنګه د ناسمه دودونو د حاکمیت له کبله او همدارنګه د اقتصادي فقر له کبله له تعلیم او تربیه څخه محروم پاتې شوې دي. چې له دې جملې څخه ډېر زموږ ماشومان انجونې دي.
له ښوونځي څخه د افغان ماشومانو پر محرومیت داسې مهال اندېښنې پورته کیږي چې په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابر زیات شوي او دا ښوونځیو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړی.
تاسی ازادي رادیو او ریوا مو ریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ کوچنیان له زده کړو څخه محروم دي. اوس هم د ځینو مور او پلار او کوچنیانو هغه ستونزو ته غوږ نیسو چې دوی له ازادي رادیو سره شریک کړي.
خلق رسی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو څخه محروم دي. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ټولګي کې څلور یا پنځه کتابونه وي چې ټول زده کوونکي ورباندې راټول وي. مسؤلین هم دا ستونزې مني. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا د شیګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له دریو سوو زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلې اوسېدونکي موږ ټول زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
زما نوم فضیلیا ده، د ملالم کلې اوسېدونکي یم. کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دري نشته، ټولنې ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد راته لږ زیات شولي کېندخه.
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کېږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نوم یې شبانه ده، د ملالم په دنسونو منځني ښوونځي شپږم ټولګي. زمونږ ډېر کتابونه دي، کو مونږ راغه کتابونه رانشي نو مونږ امتحان په څه کې ورکو؟ کو مونږ ته دغه کتابونه سوالونه راولي مونږ به څنګه هر کو مونږ سره خو کتابونه هم نشته.
د یاد ښوونځي ښوونکی احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردانو سره کتابونه نشته لري، اکثر شاګردانو سره مونږ کوشش کوو چې په خپلو پیسو مله
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه له زده کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کېږي باید ښه وساتي، څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نه شي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو د ازادي راډیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وویني او ولولي.
تاسی ازادي رادیو اوریده. لندن په اول لوبغالي کې د 500 اوورونو لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. دا د 2019 کال د نړیوال جام لومړی لوبه ده. د دې لوبه په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر څخه واورو. شیبر صاحب، تاسو د رواني لوبه د جریانات په اړه څه راته وایست؟
مننه ملالی جانې، لکه څنګه چې د غوس ز لوبه څارم، البته د انټرنیټ لاري تر دې دمه د انګلستان ټیم په څلور د شوورونو کې 191 منډي جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي، د انګلستان لوري جیسن رای، روت او مورګان. درې سرو تر 500 ډېر رنځونه جوړ کړي دي، خو رای او روت سوځېدلې دي. مورګان لا لوبې ته ولاړ دی او مورګان سره په بیټنګ کې سټوکس ډېر منډي جوړې کړې دي او لوبه ادامه لري. لکه څنګه چې دغه لوبې ته ملالی جانې دغه اوس زه ګورم، نو د انګلستان ټیم پیاوړی ښکاري، ډیر پیاوړی ښکاري، ځکه چې د دوی ډیر تکړه لوبغاړي وروسته هم پاتې دي، لکه باټلر چې د دنیا ټولو رسنیو پرون او هغه وړمه ورځ ویل چې دنیا شای د باټلر بیټنګ په دغه نړیوال جام کې حیران کی.
شیبر سه، تاسو په مخکې نه خبرونه کې ویل چې انګلستان د ګټلو ډیر چانس لري، اوس هم په همدې باورې؟
د لومړی لوبې ته په کتو هم همدا باور زما یقیني دی. که څه هم بیا هم لوبه لوبه ده، وګورو چې جنوبي افریقا وروسته څرنګه بیټنګ کوي. او یو بل شي ته که فکر وکړو، انګلستان په پیل کې چې نن کله لوبه پیل کړه ډېر ښه وځلېده، لیکن د دوی یو دوه لوبغاړي لکه رای او روټ سر په سر اوټ سول وسوسېدل. او بیا یې په پیل کې اول اوپنر یا د سر لوبغاړی برسټو په صفر باندې آؤٹ شو، چې مجبور شو چې لوبه ورو کړي. کله نا کله دغسې چانسونه هم راځي.
شبر صاحب، دواړه اوپنرز آؤٹ شوي دي که یو یې لا تر اوسه ولاړ؟
تر اوسه پورې دواړه اوپنرز آؤٹ شوي دي. لیکن ملالې جان، یو موضوع ته د اوریدونکو پام راړوم چې د انګلستان ټیم چې دا ځل چې ما مخکې هم وویل چې دا ډېر پیاوړی ټیم دی، پیاوړتیا په دې کې ده چې تر لسم نمبره پورې دوی بیټنګ کولی شي. نو که یو آؤٹ شي تیزه لوبه کوي، وایي که آؤٹ شم نو څه، په ما پسې بل لوبغاړی راځي. هغه وایي که زه آؤٹ شم په ما پسې بل راځي. ځینې نور ټیمونه چې دي هغه داسې دي چې درې څلور یا پنځه کسان د سر ښه بیټنګس کولی شي، وروسته بیا بالران دي هغوی ښه بیټنګس نشي کولی. که دوی آؤټ شي بیا هغوی زر زر سوځي.
ښه، نو دا خو د دوی د بیټنګ د پیاوړتیا په اړه تاسو راته وویل. فیلډینګ یې بیا څنګه دی؟ که دوی فیلډینګ ته ودرېږي نو هغه یې خراب دی ستاسو څه؟
خصوصا د نه تنها د انګلستان، د انګلستان، د استرالیا او خصوصا او د جنوبي افریقا، د نیوزیلند، د دوی فیلډینګ ډېر زیات پیاوړی دی. ځکه دوی ډېر دوی تقریبا ټول لوبغاړي اتلتیکس لوبغاړي دي، لکه زموږ د شهزاد په څیر لوبغاړی دوی نه لري چې باډي د لوبې لپاره فټ نه وي. دوی ډېر ستر ستر جمپونه کوي، ډېر لرې ځایونو کې توپونه راګرځوي، او میدانونه یې ډېر هوار دي، پریکټس یې ډېر ښه کړی دی. او دوی تاسو ته خو معلومه ده چې دغه له اقتصادي پلوه پیاوړي هیوادونه ډېر ښه میدانونه لري. دوی د کرکټ اکاډمیانې لري، د مکتب له لومړي صنفونو لا دوی زده کړې کوي، ډېر ښه روزل کېږي.
شبر صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم خواته به راسو، افغانستان ته څومره موږ خوشبینه یو؟
افغانستان ته به ډېر خوشبینه واوسو. خصوصا د افغانستان خوشبینی له دې سره تړلې ده، د شنبې په ورځ باندې له استرالیا سره ډېره پیاوړې لوبډله ده، له هغوی سره لومړۍ مسابقه ده. که چېرته دغه میدانونه په همغه ورځ ورو توپ اچولو ته، یعنی سپین بالرانو ته مساعد وو، زه باور لرم چې افغانستان به استرالیا ته ډېر سخت سردر جوړ کړي. او که فاست بالرانو ته مساعد وو، نو بیا د استرالیا فاست بالران ډېر شلوبي شي.
ډېره مننه احمد شیبر و چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په اړه یې راسره خپل معلومات او نظر شریکاوه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي دینی عالمان دي د روانې جګړې په خلاف خپل غږ پورته کړي تر څو خلک وپوهوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پردو له لوري ورباندې تپل سوې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې دینی عالمان او د حج او اوقافو ریاست د سولې په برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. دوی وایي ماشونه له دولت څخه خوري، خو بیا هم د دولت په ننګه هیڅ ګام نه پورته کوي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي د غزنی په ډیری جماعتونو کې د جمعې خطبې ویل کیږي، خو په یوه خطبه کې هم د جنگ په بس کېدو او د سولې په اهمیت خبرې نه کیږي.
وختره مې دغه ده چې واضح خلکو ته روښانه لار وښایي، د روا او د ناروا په اړه باندې وضاحت ورکړئ، د روانې جګړې په اړه وضاحت ورکړئ. مخکې مو هم مکرمه غوښتنه ادا کړې وه چې دوستانو، موږ تاسو په فرضي کارونه کوو، ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینه ناروا وینه ده چې تویی ده باید بنده شي. زه فکر کوم د موږ زیاته علما ډېر تمرکز په دې خبره نه کوو.
والی وحید الله کلمزی دغه خبرې د دوشنبه پورس په غزنی کې د دینی عالمانو او علماو شورا له لوري د مولوي سمی الله ریحان د فاتحې په جوړ سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې په غزنی کې د علماو د شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحانی هم وینا وکړه. وی ویل دینی عالمان دې د سولې په برخه کې غږ پورته کړي، کنه نو بیا دې د جنازو پورته کولو ته ځان چمتو کړي.
پولان همداسی ساکت اوسی و نو د موږ درد او غم به نور هم شي زیاتېږي. او موږ مکلفیت لرو چې له حقه چې دفاع، له حقه چې حمایت او له حق سره ملګرتیا وکړو، د ظلم او د ظالمانو په وړاندې خپل د مظلومیت غږ اوچت کړو.
په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس محیب الله صابر هم وویل هغه ملایان چې دولتي معاش خوري او د دولت ننګه نه کوي هغه به له دندګو شه کړي. څوک چې معاش ته دولت خوري او د دولت په ننګه کمزوري خبره کوي او له دولت څخه دفاع ونه کړي همهغه لحظه به یې له کاره وباسي. خدای دې وکړي چې وسلوال طالبان به ما هم ټوټه ټوټه کړي او دوی هم. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر بل هر ځای زیاتې جګړې او وژنې روانې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلې او 4 بجې او 1.5 دقیقې کېدونکې دي. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
داعش وسلوالې ډلې د کابل د نن ورځې د سان وژن کې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کابل پولیس وایي په دې برید کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. جمهور ریاست بیا دا حمله غندلې ده. دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا میدان وردګ پولیس وایي چې په دې جګړه کې 15 طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوې ګډ اعلامې کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثره او رغنده بللې دي، خو ویلي دي چې په دې خبرو کې پر کوم مسئلې موافقه نه ده شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیت له پخواني مشر جنرال حبیب احمدزی څخه د هغه د تورونو په اړه پوښتنې وکړې چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي. په هنګري کې د سیلانیانو یو کښتۍ تېره شپه ډوبه شوې او کسان پکې وژل شوي دي. په دې بیړۍ کې 15 کسان ناست وو. او د اوکراین په لویدیځ کې تېره شپه د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې 4 تنه چې عمله وو وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو څو سپورتي خبرونه.
د کرکټ 2019 د نړیوال جام سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې په انګلستان کې پیل شوې، په لومړۍ لوبه کې انګلستان او سویلي افریقا یو له بل سره مخامخ دي. د سیالۍ ته سویلي افریقا ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. سبا د دې سیالۍ دوهمه لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 نیټه پای ته رسیږي. افغانستان خپل لومړۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ دغو سیالیو اتلې لوبډلې استرالیا سره کوي. د کرکټ اکثریت شنونکي په دې باور دي چې ښایي انګلینډ د کرکټ دا جام وګټي. په خپل کور کې لوبیږي، تر ټولو ښه له آب هوا سره بلد دي او لوبډله یې هم کښتلې ده. استرالیا او هند هم د دغه جام دوه احتمالي ګټونکي بلل کیږي. د استرالیا پخوانی لوبغاړي امو بصیر بریټلی د استرالیا د کرکټ ویبپاڼې ته ویلي دي چې استرالیا به یې ګټي. هغه وایي استرالیا 15 ځلې نړیوال جام ګټلی او پوهیږي چې څنګه نړیوال جام وګټي. او د اروپا د فوټبال جام وروستۍ سیالۍ تېره شپه د چلسی او ارسنال ټیمونو ترمنځ وسوه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې چلسی ټیم ارسنال ته 4-1 په مقابل کې ماته ورکړه او چلسی د اروپا جام سیالۍ وګټلې.
تاسی ازادي رادیو اوري. چارواکي وایي میدان وردګ ولایت کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دوی په وینا یاد وسلوال طالبان د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تیره شپه د نشتې پر مهال وژل شوي. امنیتي چارواکي زیاتوي چې په یاد وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلان نورشن کړی چې غوښتل یې د یاد ولایت شاکو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت والی ظفر ولال دین یمین د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال نن رسنۍ ته ویل چې پر دغه پلان وسلوالو طالبانو لتیرې وی میاشت راهیسې کار کوي. نوموړي ویل چې تیره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه 200 وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ د برید هڅه وکړه چې په سیمه کې میشتو سرتیرو او افغان هوایي ځواک ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
الحمدلله
د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد وای سیمیمی بیا د یاد کانفرنس پر مهال وویل چې د یاد برید پر مهال د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 45 وسلوال طالبان وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې 45 تنه بیا نور ژوندي ورک دي. سیمیمی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په ټپیسو وسلوالو طالبانو کې د ولایت په سطحه د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. دغه امنیتي مسؤلین وویل چې په یاده جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. چاک ولسوالۍ له میدان ښار څخه په 50 کیلومترۍ کې لرې پرته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. د دغې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین بیا په یادو ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت ډاډ ورکوي او وایي چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام دی او کومه ستونزه نشته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې د یونیسف په مرسته له ازادي راډیو سره جوړ شوی اونیس پروګرام د کوچني حق او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کوي د غرض د چې هر څوک یې پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. 14 کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدي. دوا مې وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسوي ولم په سر باندې دی جوړ کې سر روانې مات کې بیګ بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې ولم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چا لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان ویخوي. مرکمی وسره کړي ورته غوښ شي،
خو کله انسان ده ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر کنه سم وهم. کله چې بی خو یاسم بیا وکم وشت کوم
په چی باندې وهی،
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لنگ باندې، هر چی برا فرض.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کیگی
شه نو خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نه کیگی دغه جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی راجی.
نو کلی چه ما شما نوه هی بیاری تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بالده خیرده دستی زم وارده هم داشتی بازم بیاقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگم دغه وقت گیرم دستی فکر ما لرسی دیدی.